قطع دیگر بشنویم از احمد تکل که به استودیو آمده و در برنامه چی دارین تکل سر؟
دیر ازیاد مننه کوم لمره خود رنو اوریدون کو تا سلام رنده کوم قدرمان اوریدون کو دیخ پراونی تا چی تر نهو بجو پوری دوام کوی خراغلست جاوی جان دیخ پراونی دیر برخه دی ازاده راڈوی مجلی اونیس پروگرام تا زنگره شوی خود دیر پورنو پا لند برخه که با درنو اوریدون کو تا دار پور رنده کو چی پا اسلام آباد که چارواکو دی واشنگتن هغه تورونه رد کردی چی وی دی پاکستان پاوز له حقانی شبکی سره اړیکې لري. قدر من اوریدون کو لرا پورنو مخ که ده ساعت خبری سرویس تا پا مکری چه قسیم سولمالی لکابل اورندی کوی.
سلامون او شیچاری پا سر که هم پا مکری ده مهم خبرونو سر چکوته تاکل سوی چه ده افغانستان ولسمشر حامد کرزای نند امریکا ده متحده یالاتو ولسمشر باراک اوباما سره وکوری. د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي تېر ماښام په جوزجان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې دیارلس وګړو ته مرګ ژوبله واوښته او د راپورونو پر اساس پرون ناوخته په پېښور کې د یو بم په چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او تر شلو زیات ټپیان شول. بشپړ خبرونه تاکل سوی چه د افغانستان ولسمشر حامد کرزای نن د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. ولسمشر کرزای د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د ګډون په هدف پرون له کابل نیویارک ته ولاړ. د ولسمشر د ویاند مرستیال حامد علمی ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر کرزای به نن ماښام له باراک اوباما سره په کتنه کې د نورو مسایلو تر څنګ د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په اړه هم خبرې وکړي. د دغه صنعت په اړه تر اوسه د دواړو لورو ترمنځ څو ځلې خبرې شوي خو ویل کېږي چې یو شمیر مهمو مسایلو په اړه اختلافات لا نه دي حل سوي. افغانستان تمه کوي چې له متحده ایالات سره د اوږدمهاله اړیکو او همکاریو په اړه دغه ستراتیژیک تړون د بن له کنفرانس د مخه لاسلیک کړي. متحده ایالاتو ته له کرزي سره په دې سفر کې د هغه د بهرنۍ چارو وزیر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار رنګین دتفرس پنتا او د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی ملګرتیا کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله د راتلونکي چهارشنبه په ورځ پرانستل کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي تېر ماښام په جوزجان ولایت کې په یوې ځانوژونکې حملې کې دیارلس وګړو ته مرګ ژوبله واوښته. د کورنۍ چارو وزارت لخوا په یوې خبرپاڼې کې ویل سوي چې یو ځانوژونکي د موټرسایکل په ذریعه د دې ولایت د اقچې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ مخې ته ځان والوزوه چې په نتیجه کې یو پولیس او درې ملکی وګړي ووژل سول. په ملکیانو کې یو ماشوم، یوه ښځه او یو سړی شامل دي. په دې چاودنه کې د یوه پولیس په شمول نه تنه ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. ناټو وایي دوه سرتیري په تیرو څلرویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په دوو جلا پیښو کې وژل سوي دي. ناټو د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې یو سرتیری پرون د افغانستان په جنوب کې په یوې وسلوالې حملې کې او دوهم یې د یکشنبې د ورځې په بمي چاودنه کې وژل سوي دي. ناټو په دې اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي خو د برېټانیا د دفاع وزارت تایید کړی چې یو سرتیری پرون د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو په حملې کې وژل سوی دی. په دې سره په افغانستان کې په روانه میاشت کې بهرنیو ځواکونو ته د تلفاتو شمیر 26 ته ورسید. د روان کال رئیسې ټول 421 بهرني سرتیري په دې هیواد کې په بېلابېلو پیښو کې وژل سوي دي. بهرني خبرونه تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. راپورونه وایي چې پرون ناوخته په پېښور کې د یو بم چاودنې چې په یو موټرسایکل کې ځای پر ځای سوی و لږ تر لږه 15 تنه ووژل او تر شلو زیات یې ټپیان کړل. چارواکو وویل دغه بم په هغه مارکېټ کې وچاودېد چې پکښې د موزیک او فلمونو د خرڅلاو یو شمېر دوکانونه پرانستل سوي. سختریزو وسلوالو له دې وړاندې هم په پاکستان کې پر هغه دوکانونه حملې کړې چې د سندرو کسټونه او فلمونه پلورل. دوی دا د اسلام ضد عمل بولي. دغه راز پرون د ورځې په سر کې د پاکستان په لوی بندري ښار کراچي کې د پولیسو د یو لوړ رتبه چارواکي پر کور د ځانوژونکې حملې په نتیجه کې 8 کسان ووژل سول. په وژل سوو کې شپږ یې د پولیسو افسران دي. د ایران یو دولتي ورځپاڼه وایي چې د مخدره موادو 22 قاچاق وړونکي په ایران کې اعدام سوي. ایران ډیلی وایي چې دا کسان د یکشنبې په ورځ د تهران په ایوین او کاراج زندانونو کې په دار ځړول سوي. ایرانی چارواکي په دې هیواد کې د اعدام سوي کسانو شمېره نه خپروي خو د بشري حقونو سازمانونه وایي چې د روان کال له پیله په ایران کې یو زیات شمېر کسان اعدام سوي. په ایران کې د مخدره موادو قاچاق، وژنه، جنسي تیری او وسلوالې غلا لپاره د اعدام سزا ورکول کیږي. د ترکیه ولسمشر عبدالله گل چې جرمني ته په څلور ورځني سفر تللی پرون یې د برلین په یو پوهنتون کې وینا وروسته له هغې لغوه کړه چې پولیسو له یو نامعلوم ځایه د بم ګواښ ترلاسه کړ. پولیسو د هامبولدت پوهنتون د کنفرانسونو له تالار څخه خلک ویستل او د برلین په مرکزي برخه کې د پوهنتون د ودانۍ مخې ته لویه میداني د خلکو پر مخ بنده کړه. د دغه پوهنتون مخې ته سلګونه کردان راټول سوي وو او د کردستان د کارګرانو د ګوند پي کي کي د مشر عبدالله اوجلان د ازادېدو غوښتنه یې کوله. پي کي کي د انقرې او د نړیوالې ټولنې د یو زیات شمېر غړیو لخوا یوه تروریستي ډله پېژندل سوې ده. پرون د ورځې په سر کې ګل له خپل سیال د جرمني له ولسمشر کریستیان وولف سره په برلین کې خبرې وکړې. ترکیې په اروپایي اتحادیې کې د غړیتوب لپاره ځان کاندید کړی خو د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل یې د غړیتوب مخه نیولې ده. مرکل ویلي چې ترکیې ته دې په اروپایي اتحادیې کې بشپړ غړیتوب نه بلکې افتخاري غړیتوب ورکړل سي. ټاکل سوی ده چې ګول او میکل به نن خبرې وکړي. د امریکا متحده ایالاتو پر ترکیې ږغ کړی چې له اسرائیل سره د ښو اړیکو په خاطر خپل ور پرانیستی پرېږدي. لویدیځو رسنیو د امریکایي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي ښودل سوي ویلي چې دغه غوښتنه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په حاشیه کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر احمد داود اوغلو سره په خبرو کې مطرح کړه. دوی دغه راز ویلي چې کلنټن او اوغلو ته خبرداری ورکړی چې ترکیه دې له هغه اقداماتو ډډه وکړي چې د امریکا د متحدینو ترمنځ په اړیکو کې کړکېچ لا زیاتوي. له اسرائیل سره د ترکیې اړیکې وروسته له هغې نورې خرابې سوې چې اسرائیل له دې ډډه وکړه چې غزې ته د ترکیې پر مرستو بار کښتیو د پوځي عملیاتو په خاطر له دې هېواده بخښنه وغواړي. ترکیه پر دې مسلې ټینګار کړی چې د 2010 کال په می میاشت کې د اسرائیل د پوځي عملیاتو په نتیجه کې نه ترکیې فعالان ووژل سول. انقره چې په وروستۍ کې د اسرائیل سفیر له خپلې خاورې ایستلی او له اسرائیل سره یې پوځي همکاري بنده کړې د غرض ویلي چې په راتلونکي کې غزې ته په مرستو بار کښتۍ به یې دا ځل سمندري ځواکونه بدرګه کړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي چې غواړي له فلسطینیانو سره د سولې د مستقیم خبرو اترو د پیل په مقصد د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره وګوري. د اسرائیلو د صدر اعظم دفتر پرون ویل نتنیاهو غواړي له عباس سره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلۍ په حاشیه کې کتنه وکړي. د اسرائیلو لخوا دا اعلان په داسې حال کې کیږي چې فلسطینیان وایي د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په پام کې لري د جمعې په ورځ د فلسطین د خپلواک دولت د جوړېدو طرحه په ملګرو ملتونو کې مطرح کړي. امریکا او اسرائیل د فلسطینیانو له دې طرحې سره مخالف دي او وایي یوازې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ مستقیمې خبرې اترې د یو خپلواک فلسطین دولت جوړېدو ته لاره پرانیستی سي. متحده ایالاتو ژمنه کړې ده چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې به د فلسطیني دولت د جوړېدو وړاندیز ویټو کړي. او وروستۍ خبر هم دا چې د لیبیا د انتقالي ادارې چارواکي وایي چې د قذافي ضد ځواکونو د جنوبي شهر سبهه دوی قرارګاوې نیولې دي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا ویاند احمد بانی پرون وویل چې د سبهه د ښار ماڼۍ او هوایي ډګر آزاد سوي او زیاته کړه چې ټول ښارونه به تر دوو ورځو پورې آزاد سي. سبهه د لیبیا یو ستر ښار دی چې نایجر ته هم له دې ښاره لار تللې ده. د قذافي پلویان په دوو ښارونو بینولید او سرت کې لا هم مقاومت کوي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه پاتې خبرونې له احمد تکل سره تعقیب کړئ. لازه د رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، مخکې مې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده. او دا د پام وکړئ، د دې خبرونې لومړی راپور ته چې له ازادۍ رادیو مجلې خپرونې مخکې تاسو وړاندې کیږي. پاکستاني چارواکو د واشنگټن هغه تورونه رد کړي دي چې وایي د اسلام آباد حکومت له حقاني شبکې سره اړیکې پالي. په کابل کې د امریکا پر سفارت او نورو اهدافو د تیرې اونۍ له خونړیو حملو وروسته چې امریکایي لوړ رتبه چارواکي حقاني شبکه مسؤوله بولي، پر پاکستان د امریکایي چارواکو انتقادونو هم زور اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په ګډون یو شمیر جګپوړو ملکي او پوځي چارواکو په دې وروستیو کې په کلکه له پاکستانه غوښتنه کړې چې د دې شبکې له ملاتړه دې لاس واخلي. یو پاکستاني لوړ رتبه پوځي چارواکي وویل امریکا په افغانستان کې د سخت دریځو په ځپلو کې پاتې راغلی او ځکه د اسلام آباد په تورنولو سره خپله ناکامي پټوي. په دې اړه د رویټر خبري اژانس د راپور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکي وایي د امریکا متحده ایالات د افغانستان کې دننه د خپل دښمن سخت دریځو وسله والو په ماتولو تمرکز وکړي او خپله ناکامي پر پاکستان نه اچوي. واشنگتن د تېرې شنبې په ورځ اسلام آباد تورن کړ چې له حقاني شبکې سره اړیکې پالي. دا هغه شبکه ده چې واشنگتن په کابل کې پر خپل سفارت او نورو اهدافو د وروستۍ حملې مسؤوله بللې. واشنگتن له اسلام آباد غوښتي چې له دغې شبکې سره خپلې اړیکې وشلوي. د پاکستان یو لوړ رتبه پوځي چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز آژانس ته وویل، هر کله چې په کابل یا د افغانستان په نورو سیمو کې لویه حمله شوې، ورسره د تور لګولو لوبه هم پیل شوې. د دې پر ځای چې دوی موږ تورن کړي، باید په خپله له پولې اخوا د افغانستان په خاوره کې د تروریستانو په وړاندې اقدام وکړي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر کامرون منټر څو ورځې وړاندې د پاکستان راډیو سره په مرکه کې په ښکاره پاکستان تورن کړ چې اسناد او شواهد ښیي چې د اسلام آباد حکومت له حقاني شبکې سره اړیکې پالي. واشنگتن په کراتو پاکستان تورن کړی چې هغو سخت دریځو ته یې په خپله خاوره کې پناه ورکړي چې په افغانستان کې شخړو ته لمن وهي. اسلام آباد وایي امنیتي ځواکونو یې د سخت دریځو په وړاندې مبارزه کې ډېره قرباني ورکړې او هر هغه ادعا چې وایي پاکستان د سخت دریځو ملاتړ کوي هیڅ اساس نه لري. د حقانی شبکه چې اساس جلال الدین حقانی خیا اوس زوی سراج الدین حقانی مشته کوي، له طالبانو او القاعده سره تړلې یو تر ټولو خطرناکه ډله ده چې په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو ډېرې مرګونې حملې کړې دي. په کابل کې د تېرې اونۍ د حملې مسؤول هم دغه شبکه بلل شوې. وسلوالو چې په یوې لوړ پوړې نیمکاره ودانۍ کې سنګر نیولی وو، د امریکا پر سفارت او د ایساف پر قمندانۍ د سپکو او درنو وسلو د ډزو په نتیجه کې 15 افغان پولیس او 11 ملکي وګړي ووژل. دغو نښتو 40 ساعته دوام وکړ. له دغې حملې وروسته د امریکا دفاع وزیر لیون پنیته پاکستان ته خبرداری ورکړ چې متحده ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو په افغانستان کې ډېری امریکایي عسکر د هغو وسلوالو له حملو خوندي کړي چې مرکزونه یې په پاکستان کې دي او له هغه ځایه پر افغانستان حملې کوي. یو امریکایي چارواکي رویترز ته وویل چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن د تېرې یکشنبې په ورځ له خپلې سیالې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني سره په خبرو کې چې 3.5 ساعته دوام وکړ، پر پاکستان فشار راوست چې د حقاني شبکې پر ضد اقدام وکړي. دغه امریکایي چارواکي وویل په دې خبرو کې په مجموع کې د تروریزم په وړاندې د مبارزې او په خاصه توګه د حقاني شبکې پر مسلو خبرې وشوې. یو پاکستانی لوړ رتبه چارواکي رویترز ته وویل دوی امریکایان وایي چې سخت دریځ له پاکستانه افغانستان ته اوړي، دوی تر کابل پورې ټوله لار وهي خو څوک نه نیسي. د دغه چارواکي په وینا دا د دوی مسؤلیت دی نه زموږ. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې چې تل لوړو ژورو ډکې وي، په وروستیو کې په ایبټ آباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د پټېدو پر ځای د امریکایي ځواکونو د پوځي عملیاتو وروسته چې په نتیجه کې بن لادن ووژل شو، دغه اړیکې نورې هم کړکېچنې شوې دي. د حقانی شبکې پر سر د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اختلافاتو هم پر دغو اړیکو منفي اغیز کړی دی. په متحده ایالاتو کې د پاکستان پخوانی سفیر محمود علي دورانی وایي تروریزم او افراطیت د متحده ایالاتو په نسبت په خپل پاکستان د جدي ګواښ سره مخامخ کړی دی.
زموږ غږ آزادۍ راډیو اوري قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیځ مطبوعاتو ته کتنه چې فرشتې جلال زی برابره کړي.
د امریکا متحد ایالات په څه ډول طالبان تمویلوي دا د افغانستان پر حالاتو د باستن ګلوب د مقالې سر لیک دی. د مقالې لیکوال وایي متحدو ایالاتو له غیر امریکایي ادارو سره په افغانستان کې لږ تر لږه زر نوي قراردادونه لاسلیک کړي دي. دا په افغانستان کې د تروریزم سره د مبارزې د ستراتیژۍ سره مطابق کار دی چې پر اساس به په افغانستان کې تجارت وده وکړي او له افغانانو سره به همکاري وکړي څو د مسؤلیتونو د اخیستلو لپاره خپل ظرفیتونه لوړ کړي. خو دا بل پښتنه ده چې دا کار د امریکا د پوز په ګټه دی کنه؟ لیکوال وايي افغانستان ته د اولویت ورکولو په هڅه کې موږ د پوز د قراردادونو لپاره له 2 میلیارډ ډالرو د تقریبا 300 میلیون ډالرو حساب ورکړی دی. شواهد په شدت د نظر پیدا کوي چې د پوز د لوجستیکي اکمالاتو د قراردادونو لاري وستوالو جنگ سالارانو او حتی جنایتکارو ډلو چې اول هدف امریکایان دي پیسې ترلاسه کړي دي. باستن ګلوب وايي دا یو وژونکې تیروتنه ده. فاینانشل ټایمز رسپانډ بیا د افغانستان په اړه په خپل مقاله کې د څارونکو په حواله لیکلي، په دې هیواد کې د شپې د عملیاتو زیاتوالی د امریکا هغه ستراتیژي له خطر سره مخ کړي چې د 2014 کال تر پایه پورې له افغانستانه ووزي. په عین حال کې جمهور رئیس حامد کرزای نن واشنگتن ته ځي. جمهور رئیس حامد کرزای په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې د شپې لخوا د تلاشۍ په عملیاتو په زغرده او شدت انتقادونه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په نیویارک کې د اوپن سوسایټي فاونډیشن په نوم د بشري حقوقو د څارنې یوې ادارې د دوشنبې په ورځ په خپل رپورټ کې پوښتنه وکړه چې آیا داسې عملیات په ګټه دي که تاوان. د دې ادارې عمده پوښتنه دا وه چې آیا د دغو عملیاتو په نتیجه کې د عکس العمل تاوان به زیات وي او که په سیمه کې د څو جنګیالیو د نیولو ګټه. په دې رپورت کې ویل شوي چې افغانان د دې عملیاتو په خاطر له غوسې رایشي او د 2009 او 2010 کلونو ترمنځ کې شمیره 15 برابره زیاته شوې ده.
تلویدیز مطبوعاتو ته کتنه وقدرمونه اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:15 دي. په پاتې برخه کې پام وکړئ د ازادۍ راډیوي مجلې اونیس پروګرام ته.
د ازادۍ راډیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غسنفر یم. ازادۍ راډیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې د سراج الاخبار د سلم کال په مناسبت یو خاص ریپورت لرو.
سراج الاخبار افغانستان دوی لوی مبارزې مخته چولې، یوه له استبداد سره مبارزه او بله هم له استعمار سره مبارزه.
کندهاري شاعر وشمه غرنۍ خپل شعرونه را اوروي.
من مې زړه داسې خطا دی چې دا ولې
په عدمي تشدد باندې د لګېدلیو تورونو په باره کې د نامتو محقق او لیکوال جیمز شارپ له نظریاتو خبری شو. نور مطالب هم شته، خو اول د اونۍ فرهنګي خبرونه واورئ چې لینا شریفی لولي.
د تاریخي ناولونو د لیکوال او محقق غوث خیبری د ادبي او علمي خدمتونو د درناوي په ویاړ تېره اونۍ د سویډن په مالمو ښار کې غونډه جوړه شوه. په دې غونډه کې چې د دوستی فرهنګي ټولنې، آریانا کلتوري ټولنې او په سویډن کې د افغانانو علمي او فرهنګي مرکز په شریکه رابللې وه، د نامتو لیکوال غوث خیبری په ژوند او آثارو مقالې واورول شوې او ښاغلي خیبری ته د هغه د فرهنګي خدمتونو په خاطر ستاین لیک ورکړ شو. په افغانستان کې د جنوبی آسیا د آزاد رسنیو انجمن وایي هغه امریکایي عسکر باید محاکمه شي چې په اروزګان کې افغان خبریال احمد امید خپلواک وژلی دی. د دغه انجمن سرپرست ضیا بومیا ازادۍ راډیو ته وویل
دین استقبال کوو چې بالاخره د ژورنالیست قاتلین پیدا کیږي او غوښتنه مو ده چې له هغو سره ملی او نړیوال قوانینو په اساس برخورد وشي او د هغو کورنیو ته جبراني خساره وشي.
احمد امید خپلواک د جولای په 28 نیټه په ترینکوټ ښار کې هغه وخت ووژل شو چې په دغه ښار باندې طالبانو حمله کړې وه. تیره میاشت د ایساف یوه وینده ومنله چې ښاغلی خپلواک د ترینکوټ د حملې په وخت په صحوه کې وژل شوی دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر د مشرانو جرګې د هغه شکایت په جواب کې چې د روژې په مبارک میاشت او کم کی اختر کې ځینو ټلویزیونونو اخلاقي اصول تر پښو لاندې کړي وو، وویل چې په افغانستان کې د بد اخلاقۍ د رواجېدو لپاره فعالیتونه روان دي. سید مخدوم رهین په دې باره کې څه وعده ونه کړه چې له هغو ټلویزیونونو سره به څه چلند کوي چې د مشرانو جرګې د ځینو غړیو په وینا یې اخلاقي معیارونه نه دي ساتلي، خو د بازار په ځینو کاسټونو او د انټرنټ په ځینو سایټونو یې نیوکه وکړه او وی ویل
کاسټ های در بازار است که با دیدن شما هیڅ تصور نمی کنین که اصلا اخلاق
په بازار کې داسې کاسټونه هم شته چې تاسو به هیڅ ګمان ونه کړئ چې په دنیا کې د اخلاق او فضیلت په نوم هم څه شی موجود وي. داسې انټرنیټي ویب پاڼې شته چې یوازې د بد اخلاقۍ لپاره دی او ځینې داسې ویب پاڼې شته چې خلک یوازې قمار وهلو ته هڅوي.
د یادولو وړ ده چې سید مخدوم رهین دوه کاله پخوا چې په دوهم ځل د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر شو، وعده کړې وه چې د هغو ویب پاڼو مخه به نیسي چې بد اخلاقۍ خپروي. په ننګرهار کې د جلال کوټ ادبي خوځښت لخوا د ځوان لیکوال مبارز زیرمن د ناول په غم کې تانه کمنیم مخکتنه وشوه. په دې غونډه کې چې د جلال آباد ښار د میدیوتیک په دفتر کې جوړه شوه، ګڼو لیکوالو او د ادبیاتو مینوالو برخه واخیسته. له یو بل راپور سره سم د شلمې پیړۍ د نامتو لیکوال جورج اورویل مشهور ناول چې 1904 اتیا نومیږي په کندهار کې د وروستي سړي په نوم له چاپه را ووت. د دې ناول پښتو ژباړن عزت الله پیژان دی. او وروستی خبر دا چې په غزنی کې د اوو تاریخي آبدو د بیا رغونې کار پیل شو. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ رئیس حمید الله سرواری ویلی دی چې دغه آبدی د مسلکی او مجربو کسانو په لاس رغول کیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مقامات وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې په غزنی کې د 24 تاریخي ځایونو د بیا رغولو پروګرام لري.
په خوست کې په لومړي ځل د ښځو لپاره خاص کتابتون جوړ شو. په دې باره کې امیر بهیر دغه ریپورت راستولی دی.
د لومړي ځل لپاره د خوست د لوستو مېرمنو په منځ کې د کتاب د مطالعې د کلتور د ودې او پراختیا او د هغوی د علمي او مسلکي زده کړو د کچې د لوړېدا په هدف د خوست د والي عبدالجبار نعیمي په لاس د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په ودانۍ کې د یوه لوی کتابتون پرانیسته وشوه. د کتابتون د پرانیستې پر مهال د خوست د ښځو چارو د ادارې مشرې مېرمن خور په خپلو څرګندونو کې په خوست کې د یونما د ولایتي دفتر له مسؤلینو څخه له دې امله زیاته مننه وکړه چې په خپل مالي لګښت سره یې د ښار په مرکزي برخه د ښځو چارو په ریاست کې یو داسې مجهز کتابتون جوړ کړ چې د دې ولایت لوستو مېرمنو د ډېر پخوا راهیسې هیله درلوده.
خویندې چې په پوهنتون ده، په درمالمین کې ده، معلمین دي، دا نور خویندې چې په مؤسسو کې کار کوي. مونږ دی ته داد ورکوو چې په پوهنتونو کې دي، درمالمین کې دي، د کړای شي چې راشي کتابونه نه د استفاده وکړي.
د خوست د ښځو چارو د ادارې مشر ول دا نوی کتابتون چې ټول مالی لګښت یې د یونما ولایتي دفتر په غاړه درلود په سلګونه جلده نوي علمي، درسي او کلتوري کتابونه لري او د خوست د لوستو مېرمنو د مطالعې لپاره پرانیستې وي. د بل خوا په خوست کې د یونما د ولایتي دفتر مسؤل ډاکټر رضا الله د کتابتون د پرانیستې پر مهال ژمنه وکړه چې دوی به په راتلونکي کې هم د دې کتابتون د علمي بډاینې او پراختیا لپاره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
دا کتابتون اما کتابتون دی لپاره اې دي لپاره کتابونه او میز او چوکۍ د شون تهیه شول تر څو د کتاب او د لوستنې په خویندو کې د کلتور او د بیا مومي او پاین سامان کې د خونکو او د لوستونکو لپاره د ظرفیت او د اتحاد لپاره زمينه مساعده شي.
خوست ولی عبدالجبار نعیمی د سیمهینوال پتوګه په خپل لندو سرګندونو کې د خار په دننه کې د ښځو په نوم د وزنګړي کتابتون جوړیدل دا غوي د مانوي او ټولنیز شعور د ودې او غوړېدا او مسلکي پوهې د کچې د لوړېدا لپاره یو مهم او بارزښته ګام وباله او دا ډاډ ورکړي چې دای په نګدي راتلونکي کې د مرستندوی ټولنې په همکارۍ سره د دې سیمې د لوستو او نلوستو مېرمنو د اقتصادي ژوندانه د کچې د لوړېدا لپاره د حرفوي زده کړو لنډمهاله روزنیز کورسونه جوړ کړي تر څو هغوی مسلکي روزنه ترلاسه کړي او له دې لارې د فقر او نور له احتیاج او شغورل شي.
امیدوار اوس پراتون کې نور هم مرستې په دلاره کې برخه مون شو تر څو موږ خوندې وکولای شي چې په یو آزاد فضا کې د سولې په فضا کې د یو ډېر آرام فکر سره د خپل کتاب مطالعه وکړو. زه د یونما د ولایتي دفتر د مرستې څخه مننه کوم. امیدوارم چې خپل مرستې دوام ورکړي. د خوست په ولایت د شوزو چارو ریاست او یا د شوزو نور هغه ستونزې چې ولسوالۍ کې لري موږ باید ټول دې ته ژمنو چې ان شاء الله د ستونزو په حل کولو
د معلوماتو لمخه کته هم چې د تیر دریو کالونو په بهیر کې د خار په دننه کې د پنګوالو په شخصي لګښت د اطلاعات او کلتور ریاست او د شخصیت په هتون د مشرتابه پر وخ سره د ځوانانو د مطالعې لپاره د خار په مرکزی برخه کې په زیات شمېر کې لوی او وړه کتابتونونه چې په بیلابیلو ژبو لیکل شوي په لسګونو زره علمي، فرهنګي او د ښوونکو د اړتیا وړ درسي کتابونه لري جوړ شوي. خو دا لومړی ځل دی چې د خوست په ښار کې د لوستو ښځو په نوم یو ځانګړی کتابتون جوړیږي. که څه هم چې ځینې خزینه ښوونکي د دې نوي کتابتون جوړېدل یو ښه پرمختګ بولي خو دوی وړاندیز کوي چې دې ته ورته کتابتونونه دي د ولسوالیو په کچه هم جوړ شي تر څو له دې لارې د لرې پرتو سیمو د خزینه ښوونکو او زده کوونکو په منځ کې هم د کتاب د مطالعې کلتور را ژوندی او دود پیدا کړي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري. په هرات تیاتر کې درې کاله پخوا شل کسه ښځو او نجونو کار کاوه خو اوس شمیر دریو ته راټیټ شوی دی. په دې اړه د شرف الدین ستانکزي د ریپورت د اورېدو بلنه درکوو.
مریم حسینی خپل ځوانې لور سونیا حسینی سره یو ځای د هرات تیاتر څنګه کې دنده باندې بوخته ده. د مېرمنو د ازادۍ د راډیو د راپور د ترتیب په مهال د افغاني مېرمنو د ورځنیو ستونزو یوه برخه تمثیلوله. وی ویل نیت لري څو په ورته ډرامو د خپلې ټولنې هغه ناوړه دودونه سم کړي کوم چې د مېرمنو ژوند تهدیدوي. خو دغه مبارزه له ستونزو څخه هم خالي نه ده. څه ډول؟ مېرمن حسین براتو وایي
چندین بار ما تهدید کردن که شما چرا در عرصه تئاتر و سینما پا گذاشتین.
څوک لازه تهدید شمره ته وویل شو چې ولې په تیاتر او سینما کې کار کوي، خو زه د خپلې ټولنې د سمون په غرض دغې دندې سره مینه لرم. د چا تهدیدونو او بدو ردو ته مې غوږ نه دی ایښی. حتی داسې هم وشو چې په ټلیفون سربیره د سیمې خلک مې په لار کې ودرېدل د وهلو ربولو اقدام یې راباندې وکړ، څو د سینما له کاره مې منع کړي، مګر ما باک نه ده پراوړی. د مامورینو په وینا هرات تیاتر کې درې کاله وړاندې د سړیو تر څنګ شل تنه مېرمنو دنده لرله، خو اوس درې تنه هغه هم ځینې په مستعار نوم سره کار کوي چې لوی عوامل امنیتي تهدیدونه یاد شول. د هرات ولایت تیاتر د ملي ادارې مدیر د خپلو کارونو تر مخ ځینې خنډونه تایید کړه، په ځانګړي ډول د ښځینه کارکوونکو شکایات جدي وبلل. د میرمن مینه امانی په نوم د یوې ځوانې لوبغاړې نوم یې په ژبه راوړ، ویل هغې او نورو ګڼه کارکوونکو یې د دندې په پریښودو سربیره کور کې کېناستې او یا خو هم د میرمن امانی په څیر له هېواده بهر وتلې دي.
ما چند نوع تهدید داریم، یکی تهدیدی است از طرف خانواده یا یک از طرف قوم تهدید میشه، چیز طبیعیه.
ما څو ډوله تهدیدونه سره مخول لومړی دا چې ځینې وخت د کورنۍ مخالفت وي، کوم چې دا یوه طبیعي موضوع ده. بل ډول یې د مذهبي کړیو ګواښونه دي، دا ځکه هرات یوه دودیزه ټولنه ده. دلته چې میرمنې کار ته راځي، ډیری ځانګړي کالیو اغوندي چې نوک تر کوټۍ پکې نغښتي وي. څو په دغه ډول څوک ونه پیژني، دا ډول تهدیدونه جدي دي. خدای دې سمون نارینه پکې ډاریږو.
ما خو مازم همیشه مورد تهدید قرار میگیریم.
د هرات تیاتر مدیر په ځینې مواردو کې د حکومت له کمې پاملرنې من جمله د معاش کمښت څخه هم شکایت وکړ.
بزرگترین معضلی که ما داریم عدم بی‌توجهی مسئولین میباشد.
میرمن امانی دی 25 کلون عمر پلرلو هرات تیاتر که وکاله کاری سابقه لرله. در راپورونو په اساس په دا وروستیو کې ناڅرګندو کسانو د پرله پسې ګواښونو په وجه د مسلک تر څنګ د هیواد پریښودو ته اړ ویستله. دا او په ټولیزه ډول د هرات د تیاتر ستونزې مې د هرات د ولي لویان محیدین نوري سره شریکې کړې، که څه هم مشکلات یې تایید کړه، مګر ورته میرمنې حکومت ته په موقع د اطلاع په نه ورکولو ملامتې وګڼلې.
ځینې کسان په خواشینۍ سره باید ووایي چې د دې نه ناوړه استفاده کوي، او وایي چې موږ په تهدید کې د بهر هوایه کړې ده، اوسې که نه نو په دې هرات کې زم ژوند کوم تم ژوند کوي، زموږ کار به د دوی تر کار هم ډېر ستونزمن اوسې، خو موږ نه تښتو. کسان په خواشینۍ سره د دې نوم نه په ګټه اخیستنې سره په بهر کې ځان ته سیاسي پناهندګي غواړي، خو هغه کسان کوم چې تهدید ورته مخامخ دی، کوم چې تهدید کېږي، موږ دې اول په جریان کې کښېږدي، نه دا چې دوی راځي مخکې له دې چې امنیتي ځواکونه او دا په جریان کې کښېږدي راځي خپل ځان ته کیسونه جوړي.
د میرمنې بیا دا نه مني چې ګواکې حکومت ته اطلاع نه ده ورکړې. د بیلګې په توګه میرمن حسینی ویلې وې امنیتي پیښې سره هم زمانې امنیتی ادارې په جریان کې اچولې مشکلاتو ته رسیدګي ونه شوه.
در صورتي کې ما د منطقې خودمون که همراه همو بچو کې درګیر شوم،
کوم محل چې کار ته دتللو په وخت کې ځینې خلک زما په لار کې ودرېدل، سم د سیمه مامورین خبر کړه، هیڅ کار ونه شو کړای،
هیڅ کار نه کړل.
افغانستان کې له کابل وروسته هرات د هیواد په کچه د تیاتر لرغونی سابقه لري. دغه ښار کې استوګن ټولو هغو کسانو سره چې ازادي راډیو خبرې وکړې کار څخه راضي و. هیله لرله چې حکومت به شته ستونزې و نیمګړتیاوې ډکې او په کورنۍ تولید سره به د بهرنیو ډرامو، فلمونو او نورو خپرونو مخه ونیسي، د کوم څه په ذریعه چې دوی وایي د ټولنې کلتور او ځوان نسل د خرابۍ زمینه برابرېږي.
که په هرات کې د تیاتر ممثلانې مخ په کمېدو دي، خو عام نظر دا دی چې په افغانستان کې شاعرانې مخ په زیاتېدو دي. له ځوانې شاعرې وشمې غرنۍ سره مو د تیلیفون له لارې مرکه کړې ده چې دلته یې اورئ. په دې وروستیو کلونو کې په ولایتونو کې، په کلیو کې، په اطرافو کې شاعرانې ډېرې سوې دي. شاعران خو پخوا هم وو، خو اوس شاعرانې هم ډېرې سوې دي. ځینې خلک وایي چې دا سواد عام سو، له دې سره شاعرانې هم را پیدا شوې. ځینې نور خلک بیا یو بله خبره کوي، وایي راډیوګانې ډېرې شوې او موبایلونه هم ډېر شول، نو د موبایل له لارې له راډیوګانو سره او دوی شعرونه وایي، دوی د شعر مخاطبان پیدا کړل او اوریدونکي پیدا کړل. نو څوک چې شعر هم وایي د ځان لپاره خو نه وایي. نو وشمې غرنۍ ته پکې څه وایې؟ دا اول دا راته وایي چې شاعران یې رښتیا هم ډېرې سوې دي، ته دا نظریه منې؟ او که منې نو علت یې څه دی؟
ولاړه ځم تختا که ووایم چې ډېر سوې دي هم څه یې خبره ده، او که ووایم چې نه چې ډېر سوې هم به څه یې خبره وي. فکر کوم چې در صفاتو په اندازه به اوس یو څه ډېر سوې خو کشر شیری نو به موږ ډیر ورته وایو او که نه نو
یعنی ستا مطلب دا دی چې که کمیت زیات سوی هم وي خو کیفیت ډیر مهم دی دا ویل غواړې؟ البته ځینې خلک د ادبي ټولنې څخه جوړې شوي دي لکه په کابل کې چې د میرمنو بهیر دی په ځینو ولایتونو کې هم دا بهیرونه جوړ شوي دي دوی دا د میرمنو او نجونو د ادبیاتو د غوړېدو یو لوی عامل ګڼي ستاسې تجربه او نظر څه دی په دې باره کې؟
هغه یو سپیک را سره ستا هغه کتاب دی او د نورو د خوندو د پاره چې زه کوم معلومات لرم بیا د دې غونډو خو ډېره کسته رسولې ده.
وژنې غرنۍ داسې یو تازه غزل لرې ته خو غزلونه لیکې داسې تازه غزل لرې چې په دې شپو کې دې لیکلی یو اورېدونکي ته واورې؟
یو غزل دی چې وایي نن مې زړه داسې خطا 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 دی چې دا ولې له جانانه پټ په زړه کې پکې لا دی چې دا ولې جانان خو په ټول ژوند کې زما یو ځل مېلمه نشتو خدای غم یې هره شپه زما مېلمه دی چې دا ولې هغه یار چې د کلونو مسافر وو خو نن راغلی یار هغه دی خو دا زړه یې هغه نه دی چې دا ولې د خپل زړه د میکجې شراب مې ټوله یار ته ورکړل خو یار هغسې خمار دی نشه نه دی چې دا ویې شپه سوه تېره لمر هم راغلی وروي د وړانګو غشي خو شبنم لا د ګلاب غېږ کې وده دی چې دا ویې.
او ډېر عالي. خو دا پخواني شاعران خو خصوصا دا کار کوي چې په غزل کې مقطع وي او په مقطع کې بیا د شاعر یا شاعري تخلص وي. خو ستا په غزل کې مادې شي ته پام نه سو څنګه دا کار ضرور نه ګڼې ورپام دې نه وو او که څه بل چل دی؟
نه، په نورو غزلونو کې مې خپل نوم یا تخلص راویستی دی خو په دغه کې نه پوهېږم همدغه وروستی بیت همداسې راته ذهن ته راغلي چې هغسې زما نوم نه شو ځای.
وژنې غرنۍ دا خو د یوه وروستۍ غزل وه. پخوا که د پخوانو شعرونو چې فرضاً څو میاسې پخوا دې لیکلي یا څو کاله دې پخوا لیکلي که غزل یې که نظم یې که څلوریزه یې که هر څه یې یو بل څه هم اورېدونکو ته که واوروئ؟
د دغه غزل مخکې مې د آزاد شعر په نامه یو شعر لیکلی دی هغه به درته وړاندې کړم.
ډېر عالي.
کار و ما ته ویل ما ته دې ټوله مینه راکړه زما په لل مینه کار نه کېږم ینه ما چې همداسې وکړل تا ته مې ټوله مینه په لږ ساعت کې درکړل خو پر تا بوج شول ته ته ازاد غونجې شوې ته ناقرار غونجې شوې له ډېرې ډېرې ستومانۍ اشنا کرستین کنجې دې خولې داسې رسیې لکه په سپینو سپینو شګو کې چې نه جانانه لکه په سپال کې چې په سترګو کې غوسه پیدا شوه زما لپاره په زړګي کې دې کینه پیدا شوه ما ته دې راکړه د مینې په بدل کې اشنا داسې څوک نه کوي د مینې په بدل کې اشنا چې توان دې نه درلودې ولې چې داسې یې غوښتنه کول ما خو دا کار ستا په غوښتنه وکړ اوس نو خطه ولې یې اوس په ګیله ولې یې همدومره وو.
ډېر عالي، ډېر عالي، خدای دې کامیاب لره.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې د بشر مشترک کور یعنی ځمکه مخ په تودېدو ده چې ډېر مشکلات ورسره پیدا کېدای شي. په دې اړه د یو رپورټ ژباړه وشما رشیدی لولي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون وایي چې د اقلیمي تغیراتو د مخنیوي لپاره فوري او جدي اقدامات ته اړتیا ده. د وویل په اقلیمي تغیرات باندې د سر نه خوګولو نتیجه ده چې هم د اوست ختیځ افریقا خلک له سختې وچکالۍ سره لاسوګري واندي او د استرالیا شمالي سیمه لویو سیلابونو ځپلې ده. بان کی مون چې د استرالیا په سیدنی پوهنتون کې وینا کوله په هغو کسانو نیوکه وکړه چې له اوس هم د هوا کال په کال تودېده ورته عادي خبره ښکاري او بلکې ګمان کوي چې د ځمکې اقلیم مخ په تودېدو نه دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې ساینس ثابته کړې ده چې اقلیم اوس کال په کال مخ په تودېدو دی. د واشنگتن پوسټ لپاره پر سره سم بانک مونده خبري په نیوزیلند کې د بحر الکاهل د جنوبي ټاپوګانو د اوسیدونکو په کلنۍ غونډه کې لګډون ورسته وکړي. دای دې سفر په وخت سولومون او کریریباتی ټاپوګانو ته چې د سواحل او به زیاتې شوې دي هم ورغی او وی ویل د کریریباتی په سواحل کې راوریدونکو اوبه مقتدا پیغام لري چې د اقلیم له تودیدو سره د مقابلې وخت را رسیدلی دی او کزان کوونو بیا به خورانه وخت وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د بحر الکاهل جنوبي سیمې ته د خپل سفر په وخت د اقلیم د تودیدو خبره په داسې وخت کې بیا بیا یاد کړه چې په جنوبي افریقا کې د نړۍ د 193 هیوادونو د استازو یو نړیواله غونډه جوړیږي چې د اقلیم د تودیدو په مخنیوي باندې غور وکړي. ساینس پوهان وایي چې په وروستیو کلونو کې د هوا د ناڅاپي تودیدو اصلي وجه دا ده چې په فضا کې د کاربن دای اکساید په شمول ځینې ګازونه زیات شوي دي. کاربن دای اکساید او ځینې نور ګازونه د صنعتي کېدو له دوران څخه د مخه په دومره پیمانه نه خپرېدل لکه اوس چې فابریکې، موټر او نور ماشینونه خپروي. د ساینس پوهانو په نظر کې اقلیم همداسې مخ په تودیده وینو په زراعت باندې به ډیر منفي اثر پرې وسی. د سیندونو، ویالو او کاریزونو اوبه به کمی او د سمندرونو اوبه به زیاتې شي او د انسان روغتیا ته به هم تاوان پېښ کړي.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د افغانستان په معاصر تاریخ کې په تیر بیا د مطبوعاتو په تاریخ کې یو ډیره مهمه واقعه د سراج الاخبار او کلا دقیق وایو د سراج الاخبار افغانیا خبریدا ده. د دې اخبار د پیل کېدو سل کاله پوره کیږي او په همدې مناسبت زموږ همکار فیض الله قرداش د افغانستان د علومو اکاډمۍ له سلاکار حبیب الله رفی او د افغانستان د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې رئیس عبدالحمید مبارز سره مرکې کړې دي او دلته د همدغه مرکو په اساس یو مطلب اوري چې لینا شریفی لولي.
که څه هم په افغانستان کې په لومړي ځل اخبار د امیر شېر علي خان په زمانه کې خپور شو، خو د ښاغلي رفی په نظر سراج الاخبار افغانیه ځکه د افغانستان په مطبوعاتو کې ډیر مهم ځای لري چې له هغه راهیسې د افغانستان د مطبوعاتو بهیر منظمه او پرلپسې بڼه خپله کړه.
سراج الاخبار یو اغیزمن اخبار و، ځکه چې د سراج الاخبار له نشرېدلو سره په افغانستان کې د مهالنیو خپرونو لړۍ راونښلېد او تر ننه دوام لري. تر سراج الاخبار وړاندې شمس النهار 30 کاله مخکې چاپ شوی و چې بیا بند شو، او تر سراج الاخبار وړاندې سراج الاخبار افغانستان هم 15 کاله وړاندې نشر شوی و چې لومړنۍ ګڼه یې وروستنۍ ګڼه هم شوه. لیکن د سراج الاخبار افغانیه له نشرېدلو سره دا لړۍ پسې راوغځېده او اخبارونه زیات شول، د مرکز نه ولایاتو ته ورسېدل، آزادو خپرونو ته زمینه مساعده شوه او بالاخره څو دورې آزادې خپرونې وشوې. او اوس هم چې کوم نهضت د مطبوعاتو دی، هغه د سراج الاخبار یا د محمود طرزي د هڅو سره تړلی.
سراج الاخبار د سراج الاخبار افغانستان په نوم په اول ځل 1600 کال پخوا چاپ شو، خو لکه څنګه چې استاد رفی وویل لومړی ګڼه وروستۍ ګڼه هم وه. مګر د هغه سراج الاخبار چې ډیر کلونه په پرلپسې ډول خپور شو او د افغانستان د مطبوعاتو په تاریخ کې مهم مقام لري، پوره نوم یې سراج الاخبار افغانیه دی. عبدالحمید مبارز د سراج الاخبار افغانیه د پیلیدو په اړه وایي:
سراج الاخبار برای بار اول با مدیریت عبدالرؤف خاکی اولین شماره خود
سراج الاخبار په اول ځل د عبدالرؤف خاکی په مدیریت په 1900 کال کې خپور شو چې وړاندیز یې هغو علماو کړی و چې د شاهي جماعت په حلقه کې شامل و. کله چې محمود طرزي افغانستان ته راغی نو څرنګه چې دی سردار و او له سلطنتي کورنۍ سره نږدې تعلقات لرل، د روژې میاشتې په یو ماښام د ارګ په باغ کې چې اوس د خارجه وزارت باغ دی، د سراج الاخبار د بیا چاپېدو وړاندیز وکړ او اجازه یې ترلاسه کړه. د همدې اخبار اوس سل کاله پوره کیږي.
د ښاغلي رفی په قول سراج الاخبار دوی لوی مبارزې وکړې.
سراج الاخبار افغانستان دوی لوی مبارزې مخته چولې، یوه له استبداد سره مبارزه او بله هم له استعمار سره مبارزه، چې دا هغه دور طرحه ده چې علامه سید جمال الدین افغانی کړې وه او علامه محمود طرزي د مستقیم شاګرد و. نو دغه نشرات چې کله به هند ته ولاړل، برطانوي هند به وپارېد او خلک به راویښ شول، او کله به چې منځنۍ آسیا ته ولاړل، د روسیې استعمار د دې نه بده وړل او خلک را پاتیدل او دی دی نشرات او پاغیز کی دی استبداد او دی استعمار سره مبارزه ته دوام ورکونه. په دې اساس واقعا چې په غی وخت کې دا اخبار یو ډیر انقلابی اخبار وو او په منطقه او په افغانستان کې تاثیرات زیات وو. حتی په افغانستان کې د افغانستان خپلواکي چې په 1919 کې واخیستل شوه د همدې جریدې د نشراتو زیاته برخه پکې وه او تر هغې پورې خپل غږ پورته کړی وو څو چې استقلال ترلاسه شو.
ښاغلی مبارز سراج الاخبار په افغانستان کې د نوي فکر پیل ګڼي.
خود نشر سراج الاخبار با فکر ما آغاز عصر روشنگری در افغانستان بود.
زما پر نظر در سراج الاخبار خبری دا پا افغانستان که درونانده پیلامه دا دا لملای زلوه چه فا افغانستان که دا سی اخبار خبری ده چه همه ملی و همه بین المللی نومو گاته دی جریدی پا سیاست و ادبیات و دوالو که لوی ابتکار رو کرد. په هغه زمانه کې افغانستان ته یوازې دوې خپرونې راتلې، یوه حب المتین له هندوستانه او بل سروش له تهرانه چې هغه هم په خپله امیر او سردار عبدالقدس خان اعتماد الدوله ته رسېدلې او کله کله به یوه نیمه ګڼه د باندې راووته او مولوي سرور الکوزي او میر سید قاسم خان ته به ورسېدي. نور نو د لوستلو لپاره محلنۍ خپرونې نه موندل کېدې. سراج الاخبار له یوې خوا ټولنه تر سرحده پورې سیاسي کړه او له بلې خوا یې هڅه وکړه چې خلک د منځنیو پیړیو له تیارو راوباسي.
د سراج الاخبار د خپرېدو په زمانه کې په افغانستان کې د مقننه، قضایه او اجرایه قواوو ویش نه و. د ټولو قواوو اصلي واکدار په خپله امیر و. په دغه سې ټولنو کې انتقاد کول ډیر سخت وي، خو محمود طرزي په دې هم ډیر ستایل کیږي چې په نرمۍ او مهارت سره یې د هغه وخت د نظام ډیرې نیمګړتیاوې بیان کړې. حبیب الله رفیع یو مثال ورکوي.
مثلا د یو وخت د داخلي استبداد په وړاندې د سیاچاو موضوع را برسیره کړي. لومړی یې د پاچا صفتونه کړي چې عادل پاچا دی، بیا یې ویلي چې زموږ عادل پاچا دوی سیاچاوې بندې کړي، بیا یې د سیاچاو په شکل او په حالت خبرې کړي چې په سیاچا کې انسانان د یوه څا غوندې وراچول کېږي او هلته په نمجن ځای کې پراته وي، که ژوندي راووزي د لمر په لیدو ړندېږي او بیا ژوند نشي کولی. لیکن په پای کې بیا دا هم وایي چې پاچا دوی سیاچاوی د منځه وړي لیکن نورې لا پاتې دي. په دې ترتیب د افشاګري هم کوله او په عین حال کې د دې لپاره چې پاچا متوجه نه وي د هغو ستاینه یې هم کوله.
د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د سراج الاخبار د سلم کال په مناسبت دې ته چمتو دی چې د افغانستان له دولت سره د دې خپرونې په لمانځ غونډه کې برخه واخلي. اوس نو سترګې افغان دولت او د افغانستان مطبوعاتي ټولنې ته وراوړي چې د سراج الاخبار سلم کال ولمانځي او ځوان کول ته د محمود طرزي، عبدالرحمن لودین او عبدالهادي داوي په څیر هغه ښاغلي ور وپیژني چې په تورو شپو کې مشالونه بل کړل او له منځنیو پیړیو څخه یې د افغانستان په رایستلو کې فعاله برخه واخیسته.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
د حافظې د له لاسه ورکولو ناروغي یا الزایمر تر اوسه پورې لا علاجه ناروغي ګڼل کیږي، خو پوهانو ځینې هغه طریقې معلومې کړي دي چې په دې ناروغۍ باندې د مبتلا کېدو امکان ورسره کمیږي. په دې اړه د یوې تازه څېړنې خلاصه واشمه رشیدي را اوروي.
یوه نوې څېړنه ښیي چې که ځینو چارو ته توجه وشي نو د الزایمر یا هیریدا ناروغي به نیم په نیمه راکمه شي. د رویټرز آژانس له راپور سره سم د الزایمر د ناروغۍ په اړه تازه څېړنه وایي چې که یو څوک سګرټ پرېږدي، بدني فعالیت زیات کړي، ذهن فعال وساتي، د وینې فشار او شکره کنټرول کندي، د روحي مړاویتوب سپو ته ځان ونه سپاري او دې ته پام وکړي چې ډېر چاغ نشي، نو د الزایمر ناروغي یعنی د حافظې د تدریجي ختمېدو په ناروغۍ بیه د مبتلا کېدو خطر تر ډېره حده کم شي. د احصایو مطابق هم د اوس په نړۍ کې کابو 40 میلیونه کسان د الزایمر په ناروغۍ اخته دي، چې که ذکر شوي وګونی سپارښتنې په 30 هم عملي شي د دې ناروغۍ د ناروغانو په شمېر کې به یو څه کمی راشي. د الزایمر له ناروغۍ څخه د ځان ساتلو په اړه تحقیقات ځکه مهم ګڼل کیږي چې د دې ناروغۍ د علاج طریقه لا تر اوسه نه ده موندل شوې او اټکل کیږي چې په راتلونکو 40 کلونو کې به په دې ناروغۍ باندې د مبتلا کسانو شمېر 3 برابره زیات شي. نوی څېړنه وایي چې په الزایمر باندې د مبتلا کېدو د خطر د کمیدو لپاره تر ټولو اغیزمنه وسیله دا ده چې بنیادم خپل ذهن فعال وساتي، مطالعه وکندي او په چارو باندې له غور کولو ډډه ونه کړي. د څېړونکو په نظر دا چې د الزایمر په ناروغۍ باندې تر لوستو کسانو نالوستي کسان ډېر مبتلا کېږي، علت یې دا دی چې لوستي کسان خپل ذهن تر نالوستو هغو ډېر فعال ساتي. سګرټ نه څکول او جسمي فعالیت لرل د الزایمر ناروغۍ د مخنیوي دوه نور مهم عوامل دي. په دغه دریو عواملو سربیره له ژور روحي مړاویتوبه او ډېر چاغښته ځان ساتل او دغه راز د شکرې او د وینو د لوړ فشار کنټرولول د الزایمر په ناروغۍ باندې د اخته کېدو د خطر د کموالي نور عوامل ګڼل شوي دي.
اوس د یو خواږه حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې ستاسې لپاره موږ ژباړلی او فریده سیفي لولي.
زرغونه دنیا د جاپان د خلکو یو کیسه. هسه وایي چې یو وخت په جاپان کې یو ډیر زیات شتمن سړي ته د سترګو درد پیدا شو. خو را شتمن سړي د ډیرو طبيبانو دوا استعمال کړه، مګر ګټه یې ونه کړه. له طبيبانو مایوسه شوی شتمن یو په نیکۍ او خیارۍ مشهور راهب ته ورغی چې ګوندې دم دعا یا څه بل چل وکړي او له درد یې وژغوري. راهب ورته وویل، ستا علاج دا دی چې یوازې زرغون رنګ وګوره، نور رنګونه مکسه. خو را شتمن سړی چې کور ته راغی، سمدستي امر وکړو چې د قصر ټول دیوالونه دې زرغونه شي. وروسته بیا د خپل جامې، د کور د غړو، د خپلو نوکرانو او ندیمانو د هر چا جامې زرغونې کړي. اسونو ته یې د زرغونو ټوکرانو پوښونه ور واغوستل، بګۍ زرغونې کړي او له غره څخه یې زرغونې ډبرې راوړې چې د قصر صحن او شاوخوا لارې او سړکونه ټول ورباندې وپوښي. څو اونۍ لا نوې تېرې چې د خورا شتمن سړي د سترګو درد ښه شو او په راهب پسې سړی واستاوه چې د مننې مېلمستیا ورته وکړي. راهب چې قصر ته ورننووت، د شتمن سړي نوکرانو زرغونې جامې ورته کېښودې چې د خپلو زیړو جامو په ځای واغوندي. راهب همداسې وکړل او د خورا شتمن سړي کوټې ته یې د ورتلو اجازه وموند. شتمن ورته وویل، ما د دې لپاره راغوښتی چې مننه درنه وکړم. تازه له داسې درد وژغورلم چې له بل هیچ چا سره علاج نه و. که څه هم دا علاج ډیر ګران راته پرېوځي او شاید د دنیا تر ټولو ګران بیه معالجه وي، مګر صحت تر بل هر نعمت لوی نعمت دی. راهب ورته وویل، زما په نظر ما تاسې ته د ترګردو ارزانه علاج لاره ښودلې ده. تاسې ولې ټولې دنیا ته د زرغون رنګ د ورکولو کوشش کړی دی؟ تر ټولو آسانه او ارزانه لاره خو دا ده چې د زرغونو خیخو یوه جوړه عینکې واخلي. ډیر شتمن سړي له خوشحالۍ چکچکې وکړې او په کټ کټ یې وخندل. راهب ورته وویل، د دنیا بدلول تر ګردو سخته او د ځان بدلول تر ګردو آسانه لاره ده.
قدرمنو اوریدونکو، د رادیوي کتابتون د دیونی په بحث کې هم له احمد الله ارچیوال سره د عدم تشدد د نظریه د نامتو محقق جیمز شارپ په حق کتاب خبرې کوو چې موږ واقعي متبادل لرو نومیږي. ښاغلی ارچیوال مو د نن په بحث کې په عدم تشدد باندې د شویو نیوکو او انتقادونو په اړه د جیمز شارپ له نظریاتو خبري.
د عدم تشدد په باره کې ځینې غلط تصورات دي، په هغه یو ډیر لاند بحث کړی دی.
فرضاً کوم غلط تصورات؟
لکه غلط تصورات لکه ځا عدم تشدد، ما یو څو ځایونو کې درس ورکړی دی او خلکو سم په ډیره خبرې کړي دي. کله چې تاسو عدم تشدد خلکو ته یادوي، یو غلط تصور دا دی، خلک تاته وایي چې دا پیسیپیزم دی. پیسیپیزم یعنی د خلکو غلي کول دي. او که دا ته ونه وایي، دا ته وایي چې دا کمزوري مبارزه، تاسو وسله نشته، ولته بل سړي سره په زرګونو میله وسله ده، ته هغه سره څنګه مبارزه کوي؟ دا غلط تصور دی. که غلط تصور دی که موږ وګورو، حسنی مبارک سره ډېرې وسلې وي په اسلامي ملکونو کې. حسنی مبارک په ټولو اسلامي ملکونو کې د امریکا نه زیاتې پیسې اخیستلې او د دې سره ډېره زیاته پرمختللې وسله ده. لکه د افغانستان په جهاد کې د مصر ټوپکې موږ تاسې دلته استعمالولې. نو دا یو ډېر قوي سړی و، دیکتاتور و. د دې خلاف د تشدد نه ډکه مبارزه موشه څه وخت کې، خو هغه نه وه کامیابه. خو د عدم تشدد مبارزه
که اجازه یې، یو بل مثال درکړم چې زموږ د مملکت سره هم یو غیر مستقیم تعلق لري. کله چې په شوروي کې کمونیزم راغی په 1917 کال کې، او یو ګوندی حکومت یې جوړ کړ، استبدادي حکومت یې جوړ کړ، نو د دې حکومت په ضد باندې وسله واله مبارزه پیل سوا خو هغه مبارزه ناکامه وه. لیکن چې په 1991 کې شوروي اتحاد ړنګېده تقریبا د چا پوزه هم وینې نه سوه.
بالکل
دغه پولیس او دغه عسکر او دغه خلک سره یو سو. په زرګونو زرګونو ټانکونه وو د واکمن ګوند اتومي وسلې وې. دا ټوله په سلاکوټونو کې سلامت پاتې سو خو خلک پولیس او عسکر سره یو سو او حتی هغه د نظام خلک د واکمن ګوند خلک هغه هم له هغه سره ملګري سول له ولس سره او صرف محدود شمېر کسان پاتې سو هغوی چې دا ټول خلک ولیدل هغوی هم صرف نظر وکړه له ټینګاره. ګمان کوم دا مثال هم
دا مثال دغلته یو بل تخنیکي خبرې ته زه غواړم چې اشاره کوم. کله چې دغه عدم تشدد خلکو د خوا شروع کېږي، دا د حکومتي چارواکو د خوا نه شروع کېږي، د مدني ټولنو له خوا شروع کېږي او د عامو خلکو د خوا شروع کېږي، دا تحریک رواني دا یو حد ته ورسېږي، هغې ته ترانزیشن وایي. په دې حد کې دا یا ښکته ځي او یا پورته ځي. په دغه ځای کې بیا خلک فکر کوي دا د دولتي چارواکي ډیر غټ غټ خلک، وزیران، د اردو والا خلک، د پولیسو والا خلک، امنیتي خلک، دوی بیا په دې ترانزیشن کې دوی داسې فکر کوي چې پلی ته ګوري چې عدم تشدد تحریک قوي کیږي که دا حکومت قوي کیږي، نو دوی بیا خو اړخ بدلوي، بیا د حکومت پرېږدي او دېخوا اړخ د دغه ته راځي، عدم تشدد مبارزین سره ملګري کوي. او کله چې دا کار وشي په دغه وخت کې د حکومت ړنګېده پیل کیږي. موږ او تاسو دا کار په مصر کې ولیده، موږ او تاسو دا کار په لیبیا کې ولیده،
د ایران په انقلاب کې
موږ دا کار ولیده. نو دغه یوه بله تخنیک که خبره ده. دویم غلط تصور هغه وای چې داده چې د عدم تشدد دغه چې داده نتیجه دا وی ډیره زیاته دغه ده فوری ده، ډیر زر راځي
د تشدد نه،
د تشدد وبخې، د تشدد پایلې چې دی دا ډیر زر راځي، خو د عدم تشدد دا ورو راځي. دا خبره نه ده صحیح، دا ځکه نه ده صحیح چې موږ او تاسو د فلسطین وګورو. په فلسطین کې د 1948 کې اسرائیل جوړ شوی، د 1948 نه د اوس
2013
وشو. په 2013 کې فلسطینیان لږه د وسلواله مبارزه کوي. دا په خپل ځای صحیح ده، موږ هغه باره خبره نه کوو، خو اسرائیل د دې مبارزې نه لري. اسرائیل که تاسو وسنی میډیا راپورونه وګورئ، اسرائیل صدا ایره ده چې د مصر کې کوم عدم تشدد مبارزه وشي، چې دا دغه ونه کې فلسطینیان ونه کې، ځکه که فلسطینیان چرته دا کار وکړي نو اسرائیل وته به ټینګ نه ده. نو دا د چرته اسرائیلیان فلسطینیان عدم تشدد مبارزه وکړي په دغه غزه او په دې ځایونو کې، نو د اسرائیل یو کال نه زیات مقاومت نشي کولای او غزه او دا ځایونه.
د ایران اسلامي انقلاب، ایران پاچا صدر په ډیر لند وخت کې ختم کو د خلکو عدم تشدد مبارزه.
بالکل حسنی مبارک ته وګوره، هغه تقریبا په 2 میاشتو کې اپریل کې شروع شوه، د 2-3 میاشتو کې ختم شو. لړ قزاپی ته وګورئ، هغه
تونس
ته وګورئ. دا نو دغه غلط تصور دی. دریم غلط تصور دا دی چې عدم تشدد تاریخ خلک ګوري، لکه دا شلمه پیړۍ چې د دې ته عدم تشدد پیړۍ زیاتره ویل کیږي. کن په دې کې که تاسو د عدم تشدد تحریکونه وګورئ، مثلا موږ باچا خان لره هغه یو ښه شخصیت تلره، یو ښه مشر، یا ګاندي یو ښه مشر، یا مثلا مارتن لوتر کینګ په امریکا کې یو ښه مشر، یا نیلسن منډیلا دا ښه مشر. په جنوبي افریقا کې خلک داسې فکر کوي چې د عدم تشدد د مبارزې لپاره همیشه د یو قوي مشر ضرورت. دا خبره نه ده صحیح. دا په دې نه ده صحیح. په سربیا کې موږ مخکې خبرې وکړې، او زه د سربیا کې چې دا کوم آرت دیو یو دغه وکړه، د میلاسوویچ خلاف یو تحریک وکړه، دا ځوانان لکان دي. دا تحریک چې چا شروع کړی، دا د پوهنتون دغه محصلین وو. او خوشبختانه زه پکې یو هلک پیژنم چې هغه د دې مخکښ وو، او دغه نوم دی دغه د سر جیک نوم یې دی، سر جیک. او دغه تحریک ته آرت پور ویل کېږي. دوی تقریبا په اوله کې 60,000 کسان وو. کله به چې میډیا والا جورنالیستانو به د دې نه تپوس کاوه چې د هر یو نه به تپوس کاوه ویل چې ستاسو مشر څوک دی، هغه ویل چې زه مشر یم. د 60,000 کسانو هر یو کس ویل وایي زه مشر یم. داسې نه وه چې دی داسې یو دغه په انګریزۍ کې دې ته کاریزمټیک مشر و، چې یو کاریزمټیک مشر یې لره. کاریزمټیک مشر دی نه لره. او بیا دا یو بل بحث دی چې څه رقم مشر باید ولري.
نو وبخشئ، دغه اوس د مصر انقلاب خاص مشر خو نه درلود،
بلکل
تونس انقلاب نه درلود، د شوروي اتحاد د پرځولو تحول او انقلاب کوم خاص مشر خو نه درلود.
بالکل سه زم دا خبره کوم، لکه زه دغه سب د یو میش مخکې په ایتالیا کې یو ټریننګ کې منګو، نو د مصر کې د عدم تشدد یو ځوان دغه د فعال چې بیرته ټرینر هم دی او دا درس هم ورکوي، شهاب الدین نوم، ما د هغه سره وکتل چې هغه کې باقاعده برخه لرله په دې تحریکونو کې. هغه ماته ټوله قصه وکړله. هغه دا ویل چې مبارک او د هغه مشینری ډیر زیات ظلم کاوه په خلکو باندې. نو پولیسو یو سړی نیولی و، اسنادو ته پوسې کوه، اسناد وسوي یو سنه و، خدای رایسار کړی والی و، په ده باندې دومره تشدد وی و که چې دا سړی بې هوشه شو. یو هلک د دغه ځای نه تېرېده، ځوان هلک و، خالد نوم یې دی، 13 یا 19 کاله عمر و. د الګ دغه پولیسو دغه وکړه، ویډیو وکړه، راغه انټرنیټ ته کېناست، دای په فیسبوک ګروپ یې جوړ کړ، دای فیسبوک باندې خلکو ته ولېږه، او دغه ځینې قصه شروع. دا خالد روسته به مړ شو، په دې دغه کې روسته خالد وسلوه دا مشر نو صرف د کار وکړي چې ویلې خو خالد روسته به په دغه سپه یو جل مظاهره کې اراده تن یا غیر اراده تن د امنیتي ځواکونو لخوا خالد وجل شو دالک ما ته قصه کوله چې تحریر د غلک دغه د قاهره د تحریر سکوير ته به موږ روان دو چوک
ته تحریر میدان
ته میدان ته او چې اټس پته نه لګیدا چې دا خلک څوک منظم کوي په انټرنیټ وای دغه بوده ار سړی په انټرنیټ ته ناسو معلومات به یو بل سره شریکول په فیسبوک باندې او په ټویټر په دې باندې خو مشر مشر وای منګانه لرونه دغه بل مثال دی لکه څنګه چې تاسو په تونس او په روسیه کې دیو دغه نه لره مشر نه در
دا درېمه خبره سو دی ادم تشدد د نصری پیسې کې هغه
غلط تصورات بل ته او څلورمه خبره دا د سن خلک د سی فکر کوي چې دا مذهبي دا د یو عقیده سره تعلق ساتي دا د عقیده سره تعلق نه ساتي په اسلام کې منګو تاسو په دې باندې ول خبره وکړل مسلمان نو لکه په منځنی ختیځ چې دی عرب مسلمانان دي په منځنی ختیځ کې مثلا په څو ملکونو کې د عدم تشدد مسلمانانو پلیک نو دا په اسلام کې مشته په نور مذهبونو کې مشته موږ دانش ویل چې دا یو خاص مذهب په ستړاو لري اسلام کې په سیل رحمای باندې ډیر ټینګار شوی اسلام کې په دې ټینګار شوی چې تاسو خلکو ته بخنه او کوي خلکو ته معافي
او
کوي
او بلکې د دینونو او د اخلاقو د فلسفي هغه روحي روان هم دا شی دی هغه تر ټولو بنیادي ټکی هم دا دی
او بالکل بل څنګه پیغمبر علیه السلام جون چې د عدم تشدد د مبارزې نه ډکو پیغمبر علیه السلام جنگ په دې باندې تحمل شوه د همیشه په مسلمانانو حمله شوه دی دفاع کړی دی او د پیغمبر علیه السلام د دې چې خلکو سره ظلم کاوه د بیرته ماب کړی دی په نتیجه کې ډیر زیات خلک مسلمانان شوه دي نو دا مذهبي عقیده ده بل دا چې
او بخښي د هندستان کې چې د مسلمانانو تاریخ سره لولي نو حمله جنگونو خو خلک نه دي مسلمان کړي خدا صوفیانو عارفانو او خلکو چې نرم بچلیدل او د نرمۍ خبرې وکولې او خلک اسلام ته راوستي دي د هند تاریخ هم دا وایي
صحیح خبره ده په هندستان کې د زین د چتا سولاش لکه جنوبی هندستان کې د پیغمبر علی السلام د وخت جمعه ته غلطه دی او د څنګ او د کیرالا په نامه باندې د یو ریاست ده چې د هندستان
ایالت ده
ایالت چې دا ډیر مالدار ایالت ده او دا مالی درې ده په خپل تاسو چې دلته لاشي په دې کې اوس ډیر سر به مسلمانان په کیرالا کې په دغه کې شپاک سریت کې بشدې کومونیست سیستم لري ډیر پرمختللې ایالت ده خو دلته چې تاسو وګورئ د پیغمبر علی السلام د وخت جمعه ده دا منګو تاسو په تاریخ کتابونو کې دانشته منګو چې اسلام هندستان ته دی د دغه نه ورغله محمد بن قاسم ورغله
سن
دا خبره صحیح نه ده اگر چې دا ما
له جنوبی هندستان
دا د جنوبی هندستان کې دغه مسلمانان ډیر ټینګ مسلمانان دي د پیغمبر علی السلام په وخت کې د بحیر عرب په غاړه باندې
سوداګر او عرب
سوداګر راتله دلته او مثالې د دې څنګه وړل دا خوانه بل څه شی راوړل او دغه په نتیجه کې خلک مسلمانان شول
یعنی د سولیز راکړه ورکړه او راشدار شیل لري
لاره اسلام ته خبر شوی الته د پیغمبر علی السلام په وخت کې جمعه جوړ شوی اوس ما غه جمعه ده او دغه مسلمانان چې ویني ډیر ټینګ مسلمانان دي په خپل ما یو څو کسان سره خبرې په دغه ځای کړی دي نو معنی دا ده چې دغه ده د عدم تشدد لري په دغه ځای کې خورشه مونږ چې ویو چې محمد بن قاسم راغی د سین دلاري زه په خپل په دغه باندې شک لرم ځکه ما دغه ارڅ بل ته په خپل ول د سین دلاري اسلام وي ورکرا چې ویونی ولا به سیس تل نو دغه بارګز ما یو څه شک شته بل یو غلط تصور دا ده چې خلک فکر کوي د عدم تشدد مبارزه د یوازې دیموکراتیک حکومتونو په خلاف باندې استعمالیږي او د یوازې دیموکراتیک حکومتونو پر خلاف کار نه بل دا تصور بیخي غلط دی عدم تشدد مبارزه چې د دیکتاتوري حکومتونو د پوزي حکومتونو د په خلاف باندې او د غیر دیموکراتیک حکومتونو په خلاف باندې استعمال شوی او استعمالیږي
دا تر اوسه چې کوم مثالونه تاسو ورکړل دا ټول د یو نظامونو په خلاف د عدم تشدد د مبارزې د کامیابی مثالونه وو
چې هغه
دیموکرات نه وو
چې استبدادي نظامونه بالکل یو غلط تصور بل دا چې متاسفانه دلته مشته افغانستان کې او درچې څه داشته دا غلط تصور بس موږ په استاد په افغانستان کې دا غلط تصور ډیر دی خلق د سپیکر کوي چې منګیس نشو کولای عام ولس وای منګیس نشو کولای چې کوي حکومت کوي سیده د تصور شته ک نشته دا تصور شته د دې دوه وجدي چې ولې دا تصور شته یو یو ته منګ ویو د پنګریزه کې ته وای د سروایوال منټالټي د جنگ نه د ژوندۍ پاتې کې دوه ذهنیت لکه منګ تاسو ډیر شکاله 15 ډیر شکاله منګ استاد دغه عمر د په جنگ کې تیر ک خلق چې فکر کوي خلق دا فکر کوي چې دغه بس ژوندۍ پاتې شم دا بس ته او زه هیڅ نشم کولای لکه دا حقیقت هم دی چې دا جنگونه چې کوم وشو خدا د تحملي جنگ ګونه وکنه ټول جنگونه دلته وشول او خلکو غختل یا نه غختل ارڅنګ چې واغه خلک په دې کې شامل کړي شو خلک د سپیکر کې دا شی ټول د بره نه روان دي او خلک صرف په دې فکر کې دي چې ځان لا یي دومره روزي پیدا کړي چې صرف سبب ژوندې پات شي یا په بل ورځ ژوندې پات شي خلکو سره یو کال ستراتیژي نشته نو زمونږ د دغه غلط تصور یو وجه دام ده چې د سروایوال ستراتیژي ده چې موږ په جنگ کې فقط موږ چې موږ بچ شو بس موږ نور چا کار نشته دا یو خبره دویمه خبره ده چې زمونږ اساس په افغانستان کې د کوم نظام چې نظامونه چې دارا چلیږي دا تقریبا هغه سوشالیست نظامونه دي سوشالیست بده معنی چې حکومت مسئول دی حکومت ډوډۍ هم خلکو لور کوي حکومت مکتب هم خلکو لاسی دی حکومت اسپیتالونه مسئول دی شپخانه مسئول دی
او بخشه نظامونه به یا سوشالیست یا بنی خو د مش خلک دی دنیا د ډیرو ملکونو خلک د حکومتونو پیسې کې همدا تصور کوي چې حکومت یا دولت تر ټولو لوی او پراخ او قوي مؤسسه ده او دا ټول کارونه باید حکومت وکړي دا د خلکو په ذهن کې حکومت هم داسې یو ډیر لوی بلا ده
دا ورسته پاتې ټولنو کې دا تاسو کوم تصور وي دا شته په ځنه پرمختللو ټولنو کې دا تصور نشته لکه په نور ټولنو کې نو خوغه خو جدا بهسته مقصد مې دا ده چې هم دغه خلکو په ذهن کې دا حکومت هم دغه رقم یو شی
ډیر لوی شی
ده یو ډیر لوی شی ده او باید دا ارڅ وکړي او خلک وایي چې موږ هیڅ نشو کولای نو دغه دویمه وجه ده او دا یو غلط ذهنیت ده د خلکو سره نو د خلکو سره باید زیات باندې کار وشي چې خلک په دې قانې شي چې تاسو ورڅ شي کولای په کابل کې چې څوک ناس دی په پارلمان کې د خلکو را لګلی کرزی صاحب له خلکو وټور کړی دی او که چېرته خلک ونه غواړي د خلک نه پارلمان ته راتلی شي نه ولایتي شورا ته څوک راتلی شي نه سنات